کله ماپښین پر دوی بجې سوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه ته موزه سلام محمد صالح هرکلی کوم. تر دوو بجو او دیرش دقیقو ځینې راپورونه درته لرو. په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې د ولسي جرګې استازي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ غوښتنه کوي. د غزنی د انډړو ولسوالۍ امنیه قومندان وژل سوی. له دوه نیمو تر درې نیمو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي، خو پیل له کورنیو خبرونو کوو.
راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې څو تنه زده کوونکي او ښوونکي او دغه راز د دې ولایت د انډړو ولسوالۍ د امنیت قومندان وژل شوی. په زابل او فاریاب ولایتونو کې په دوه پیښو کې نږدې لسو تنه مرګ ژوبله اوښتي. په هلمند ولایت کې د مخدره موادو یو مهم قاچاق کوونکی نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چینایي مشرانو سره د اقتصادي او ستراتیژیکو مسایلو په اړه د خبرو اترو لپاره پیکینګ ته روانه ده. د خبرونو تفصیل. ل غزنی ولایت څخه رسیدلې راپورونه وایي چې تیر ماښام د خوانزیو یو لستن زده کوونکې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ل دې عمل نن د غزنی ولایتي شورا ماتم هم اعلان کړی دی. خو د پوهنې وزارت وایي چې په انډړو ولسوالۍ کې د خوانزی یوازې یو زده کوونکې او دوه تنه خوونکې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د دې وزارت د خبرونو رئیس او ویان محمد اسف ننګ ازادي رادیو ته وویل چې نور وژل شوی له خوانزیو څخه فارغ شوی ځوانان دي.
خوانده یو تن شاگرد هم شامل ده. البته خلیل رحمان میگی دو معلمین دی بده که دا نور کسان چی دی بده که دی خوانده خوانی شاگردان یعنی دی فراغت ترلاسه کرده ده.
د پوهنې وزارت دا عمل سخت غندلې او ویلې دي چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی. خاغلی ننګ سرګنده کړه چې د غزنی ولایت د انډړو په ولسوالۍ کې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات دوام لري. څه موده مخکې په کاپیسا، پروان، کندوز او کابل کې هم د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو درملو د پاشلو له امله یو شمېر نجونې مسمومې شوې وې. په عین حال کې د غزنی د انډړو ولسوال یوسف سراجی ازادۍ رادیو ته وویل چې نن غرمه مهال د دې ولسوالۍ د امنی قومندان نبی پتنګ هم د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی. تیر ورځ د زابل ولایت په میزان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ دوه ساتونکي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فراهی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دې خصوصي امنیتي کمپنۍ یو موټر هم ویجاړ شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادا کړی چې په دې چاودنه کې درې کسان وژلي چې د دې امنیتي کمپنۍ د ساتونکو قومندان هم پکې شامل دی. خو د زابل امنیتي مسؤولان دا اداره دوي. په یو بل خبر کې د فاریاب ولایت د امنی قومندان محمد افضل امامزاده وایي چې تیر ماښام د دې ولایت یو پخوانی جهادي قومندان اوراز محمد د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی او دوه ملګري ټپیان شوي دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځواکونه وایي چې د مخدره موادو یو مهم قاچاق کوونکی نیولای دی. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دغه قاچاق کوونکی د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ویل شوی چې له یو کور څخه 90 کیلوګرامه تریاک هم په مارجی ولسوالۍ کې نیول شوی. د نیول شوی قاچاق کوونکی د هویت په اړه سند ویل شوی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یو بل مشکوک هم نیول شوی او د محل تر تحقیقاتو لاندې دی. تیر ورځ هم امنیتي ځواکونو په هلمند او زابل ولایتونو کې 800 کیلوګرام مخدره مواد نیولی وو. دا وتر دې مهال افغانستان پوری مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فریدی هوټ سیفیت څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي مشرانو سره د اقتصادي او ستراتیژیکو خبرو لپاره پیکینګ ته روانه ده. دا به له چینایي چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا د جنگي بیړۍ د ډوبېدو په علت دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره د چینایي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي. میرمن کلینتن چې د متحده ایالاتونو د خزانې له وزیر سره یو ځای د امریکایي هیئت مشري کوي وایي چې دا به چینایان له امریکا سره لا متوازنو اقتصادي اړیکو ته تشویق کړي. میرمن کلینتن پرون د چین په شانګهای کې د نړۍ د شخړو او لانجو د هوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د یو بل خبر لمخې د چین د دولتي خبری آژانس سینخوا د راپور لمخې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د یو بس اورګاډي او بخیده یو بس او لارې ترمنس په ټکر کې 2 تنه مړ شوې دي. راپور وایي د ټکر نن سهار په فوکسن خار کې د لوی لارې په هغه برخه کې وشو چې سړک تر ترمیم لاندې و. د ټکر د علت په باب تحقیقات روان دي. نور جزئیات نه دي څرګند شوي. هندي مقامات وایي څیړونکي د هغې نسکورې شوې مسافر وړونکي الوتکې په اړه نن هم پلټنې کوي چې د شنبې په ورځ په منګلور کې نسکوره شوه. راپورونه زیاتوي په دغې پیښې کې 158 تنه مړه شوي دي. د بوینګ 718 ډوله الوتکه چې 168 تنه سپرلی او 6 تنه عمله پکې سپاره وو، له دوبۍ څخه د منګلور په لور روانه وه. الوتکې هغه مهال اور واخیستو چې په باراني هوا کې د منګلور په هوایي اډې کې لکیناستو وروسته له کرخې ووته او اور یې واخیست. مسؤولان وایي په الوتکې کې بلک باکس یا هغه آله چې پکې د الوتکې ټول حالات ثبتیږي او د پیښې علت یې له مخې معلومېدی شي تر اوسه نه ده موندل شوې. د هند د هوایي چلند وزیر ویلي چې د الوتکې پیلوټ یو ډېر تجربه لرونکی سربیایی و او دا به ډېره د وخت وي چې د الوتکې د لوېدو د علت په اړه څه ووایو. دا ازادي راډیو ده. ایرانی مقامات وایي تهران او ګرجستان خپل وګړو ته د یو بل هیواد د ویزې د لری کولو پر سر موافقې ته رسیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل د دواړو هیوادونو اتباع کولی شي له راتلونکي سپتمبر میاشت څخه له ویزې پرته ایران او ګرجستان ته سفر وکړي. نوموړي وویل ایران په ګرجستان کې د یوې قونسلګرۍ د پرانیستلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخوالي لپاره د یوې حکومتي کمشنرۍ په جوړولو هم غور کوي. تاکل شوی چې له آذربایجان څخه په جلا شوی سیمه نګورنو قرباخ کې نن پارلماني انتخابات ترسره شي. نګورنو قرباخ چې اکثره وګړي ارمنیایي نژاد دي په 1990 کال کې له آذربایجان څخه جلا شو چې له عملی هلته په کورنیو جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. تر اوسه پورې هیڅ کوم هیواد نګورنو قرباخ د یو خپلواک دولت په توګه نه دی پیژندلې. اروپایي ټولنه وایي دا انتخابات غیر قانوني دي او باید د نګورنو قرباخ د لانجې د حل په هڅو مخکې له مخکې قضاوت ونشي. او د تایلند په پایتخت بنکاک کې وروسته لیوی اونۍ نارامیو چې د ښار مرکز ته سخت زیان ورساوه ژوند بیرته عادي شوه. د ښار مسؤلانو د پاکولو لوی عملیات پیل کړي چې سبا ته همغه تجارتي ښارګوټي چې نارامۍ پکې وي د کار لپاره تیار کړي. تجارتي مارکیټونه، حکومتي دفترونه او ښوونځي به بیرته پرانیستل شي. د بنکاک پوز د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد عملیات کول چې لاملې د دواړو خواوو ترمنځ نښتي وشوي. شاوخوا څلوېخت ودانۍ د اور په لمبو وسوځیدي او سیاحت او د وړو دوکانونو کاروبار له مشکلاتو سره مخامخ شوی وو. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
په روانه خبرونه کې په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې د ولسی جرګې ځینې استازي د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار کوي. ختیځ ولایتونو ته د دولت ورغلی هیئت وایي د نورستان والی او امنیت قومندان په درغلیو تورن دي.
او سره ولایت ته ونشته چې د موضوع تحقیق او مجرم واده واقعیت په صورت کې مجرم د قانون منګولته وسی.
د نورو رپورټونو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې پر 2 بجو او 1:30 دقیقو پیلېږي د نارینه وو پر جنسي ستونزو خبرې کیږي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی نیول کیږي، په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي په دې ولایت کې د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار کوي. په دې ورسې کې ولسمشر حمید کرزي په کندهار کې د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور له کابل د زکیه غیاسي پر رپورټ کې.
په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د روانو تیاریو سره جوخت په ولسی جرګه کې د غولایت استازو د عملیاتو لپاره نمخ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږي د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي احمد ولی اڅکزي وویل چې افغان ولسمشر باید یو ځل بیا د غولایت ته سفر وکړي او هغه شمیر کسان چې له دولت څخه ناراضه دي په خلا کړي چې دوی هم د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. ښاغلی اڅکزی په کندهار ولایت کې د افغان دولت لخوا د پلان شوی پراخو پوځي عملیاتو څخه ملاتړ وکړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل مخه ونیسي.
زما اولینه خواسته ده چې رئیس صاحب جمهور لاړ چې کندهار ته دا ناسته وکړي او اول امنیتي ملي اردو پولیس دا سره جمع کړي په والی کې سره یو کړي چې د دې ټوله کمانډه سره یو شي. هلته اوس پولیس که پولیس مري ملي اردو چورت نه پکې کوي که ملي اردو مري امنیت چورت نه پکې کوي که پر امنیت هم نه کېږي پولیس چورت نه پکې کوي. داسې یو جداوالی راغلی د دې تر مابین چې کرځي صاحب لاړ شي او هغه مرور وړونه چې په شاوخوا ولسوالیانو کې اول د ولس خلک مهم دي چې ولس حکومت سره نږدې شي.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار ولایت چې له پاکستان سره اوږده پوله لري د ورکړل شوي راپورونو له مخې د ولایت وسلوال تر ډېره له پاکستان راځي او په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کوي. خو په دې وروستیو کې په کندهار کې د ناامنیو خورېدو افغان ولسمشر هم اندېښمن کړی دی او په دې ولایت کې د ناامنیو د ختمولو لپاره د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي ویلي چې د سولې له مشورتي جرګې وروسته به د کندهار ولایت د امنیت د ټینګښت او د ستونزو د څېړنې لپاره د امنیتي ځواکونو یوه ګډه غونډه جوړه کړي.
په دې وروستیو کې د قومي مشرانو وژل ډېر شوي دي چې شاید په ځینو کې تورستان او طالبان لاسولري خو ځینې نورې مرموز دي چې څنګه او په کوم دلیل. په کندهار ولایت کې د قومي مشرانو وژنه له هغه وخت لري شوې ده چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره خبرې کیږي. کله چې د سولې مشورې جرګه پای ته ورسیږي نو باید کندهار ته پاملرنه ډېره شي. امریکایان، ناټو او افغان ځواکونه باید سره راټول شو او کینو چې څه علت دی. آیا دا ټول ورانې طالبان کوي که کوم ګاونډی کوي یا نور لاسونه د دې تر شا کار کوي؟ نو د قضیې اصلي ریښه باید پیدا کړو. انشاءالله وضع به ښه شي.
ښاغلی کرزی ویلی دی چې په دې وروستیو کې د تروریستانو پام د کندهار د امنیت خرابولو لپاره ډیر شوی دی. په تیرو اتو کلونو کې کندهار د وسلوال طالبان د فعالیت تر ټولو لوی مرکز و چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د اوږدې مودې لپاره د وسلوال طالبانو په ولکه کې وې. خو کله چې په کندهار ولایت کې د وسلوال طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د ترسره کولو راپورونه خپاره شول، افغان ولسمشر کندهار ته سفر وکړ او د کندهار اوسیدونکو ته یې ډاډ ورکړ چې دا عملیات به د دوی په خوښه د امنیت ټینګښت لپاره ترسره کیږي. خو هغوی په کندهار ولایت کې له هر ډول پوځي عملیات سره مخالفت وکړ.
ومردل په کندهار کې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې د ولسی جرګې ځینې استازي د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار کوي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي یو شمېر مشکوک کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. وایي چې نیول سوي کسان پاکستانیان دي. لسیمی ورباندې دواخان مینپال رپورټ لري.
د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه شپږتنه پاکستانیان د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه کسان د پاکستان د بلوچستان صوبې اوسیدونکي او افغانستان ته د ورانکارۍ لپاره راوستي وو. یو تن نیول شوی پاکستانی خبریالانو ته وویل
شپې مخکې راتلې دا فکر کاوی پورتي به جهاد ته بوځو جهاد له تیارولو څو شپې دا فکر کاوی بیا موږ ورځ یو شپې کې ورسره مرګري سو موږ سره خبر او سره ومنله موږ سره روان سو موږ افغانستان خاور ته راوړلو بارډر باندې موږ حکومت ونیول.
تر دې وړاندې د کندهار د ملي امنیت ادارې د درویو پاکستانیانو د نیول کېدو خبر ورکړی وو. افغان حکومت پر خپل ګاونډي تور لګوي چې د هیواد ته وسلوالې ډلې د جګړې لپاره تر روزلو وروسته لیږي، خو پاکستان په خپل وار دا تورونه رد کړی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
راپورونه وایي چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو یولس زده کوونکي وژلي. د دې رپورټ تر خپرېدو مخکې یوه بله مسله راخلو. د غزنی د اندړو ولسوالۍ امنیه قومندان او په یوه وسلول برید او د زابل د ولایتي شورا د یوې غړې خاوند د مین په چاودنه کې وژل سوي دي. په دې اړه نور له کندهاره د دواخان مینپال پر رپورټ کې اوري.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ پر امنیه قومندان محمد نبی پتنګ باندې نن سهار د ولسوالۍ په بازار کې وسلوالو طالبانو وسلوال برید کړی. د دې ولسوالۍ ولسوال یوسف سراجی وایي چې په برید کې نبی پتنګ وژل سوی، امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې د سراجی په خبره مرګ ژوبلې وراړولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کلابند او پلټنې روانې دي. د پیښې په ځای کې وایي شاید د ټلیفون پر لیک راته وویل
ځان باور ته وایي کله وخت دوی ځان ورسول طالبانو بل کمین باندې دوی وختل او هلته په دغه کې نو څو همکاران سربازان کپتان کړي او دغه څخه کېدلی چې دغه شپه کانه راورسول او د خپل سوار کړی دک
له بل پلوه د زابل په میزان ورسوالۍ کې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړي میرمن مدینه خاوند چې د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ سره کار کاوه د دوه نورو کسانو سره وژل شوی دی. د زابل د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر جیلانی خان فرایی وایي چې په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د کمپنۍ دوه مشران له څلورو ساتونکو سره وژلي او یو موټر یې ویجاړ کړی دی. قاری یوسف په دې ولسوالۍ کې د پنځو نورو دولتي سرتیرو د وژنې ادعا هم وکړه خو امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
و موردل چې د زابل د ولایتي شورا د یوې استادې خاوند او د غزنی د اندړ ولسوالۍ امنیه قمندان وژل شوی. راپورونه وایي چې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یو شونځي یو لس زده کوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د پوهنې وزارت تر اوسه پورې د یو زده کوونکي او یو شونکي وژل کېدل تاییدوي او وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وطنه بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور وژل. په دې اړه زموږ خبریال د پوهنې وزارت د شرط الله رئیس او ویان محمد آصف ننګ سره مرکه کړي.
ننګ صاحب خبرم ترلاسه کړ چې پرون د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د خوانزي یو شمېر زکونکي وزل سوي دي. غوښتلم چې په دې اړه کلک معلومات ورکړي چې د زکونکي مشخصا چیرته په کوم خوانزي کې او څنګه وزل سوي دي.
تر دې شېبې پرې چې خبر مونږ تر رسیدلی ده د تیر څلور ورځو راهیسې البته څلور ویش کسه د اندړو ولسوالۍ کې هغه منسوي دي د نامعلوم وسلوالو لخوا. پرون بیګه داسې ویل شوي دي چې یولس کسه له دوی نه شهادت رسولي دي. په دې کې زموږ د ښوونځي یو تن شاګرد هم شامل ده البته خلیل رحمان نومیږي. دا د اندړو ولسوالۍ د غزنی د کوچیانو د مرکزي لیسې زده کوونکی و چې شهادت رسېدلی دی. یو تن معلم هم خبر رسېدلی دی خو تر اوسه پورې تایید شوی نه ده. البته مجموعه وایي دوه معلمین دي. په دې کې دا یو ځکه دا نور کسان چې دی په دوی کې د خوانځي خواني شاګردان یعنی د فراغت ترلاسه کړی ده. خپل پټی کروندای او کاروبار درلود. ما مخکې له پوهنې ریاست نه د غزنی پوښتنه وکړه مدیریتونو نه مې پوښتنه وکړه د اندړو ولسوالۍ نه. هغه یې ویل چې په دوی کې دا شاګردان نه دي هم ګونګوسي دي شاګردان دي.
بله ننګ صاحب بل خبر داده چې نن د غزنی ولایتي شورا ویلي دي چې یوولس کس زده کوونکي وزل سوي دي په اندړو کې او دوی لامدغه عمله ماتم اعلان کړی دی په غزنی کې. دا یو او بل طالبانو هم دا کړی چې و کسانې دولت او بهرنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وزل دي چې ښایي دغه زده کوونکي هم پکې شاملي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
پیښه ډیره بده پیښه ده. ډیره غیر انساني او ډیر کرغیړنه پیښه ده. یعنی دومره وحشی و جنایتکار عمل چې و انسان ودل کېږي بیا کشاګردي دا چې د نن ورځ د خپله د یو تن شهید لپاره البته د فاتحې مناسبات دي او تر کومه ځایه چې موږ ولایتي شورا نه هغه د عمومي تعطیل او یو ماتم په توګه له ټولو ادارو غوښتي وو چې معرف هم پکې شامل ده چې یو ماتم اعلان کړي. همز موږ نظر هلته ده و چې ښوونځی د خپل درس او خپل روزګار ته ادامه ورکړي چې په داسې پیښو باندې متاثره نه شي. اما د دې غندنې لپاره به په ورځ کې ترتیبات ونیول شي. البته زموږ مسؤولین عمل ته همدغه زموږ د یو تن شهید له کورنۍ سره په غمرازۍ کې مصروف دي عمل ته دي. نو موږ دغه په دې نن ورځ په اعلانې کې به هغه خپل پیام هم ورونغاړو.
بله ښاغلی ننګ ګورې دغه ډول وژنې د افغانستان په سطح زده کوونکو ته کورنیو ته پلرونو ته میندو ته یو ډول اندېښنه پیدا کوي چې ښایي د دوی اولادونه هم ښوونځیو ته په تګ راتګ او په ښوونځي کې خوندي نه وي. تاسو د دغو زده کوونکو او ښوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره څه پلان لرئ؟ څه تدابیر لرئ؟ له امنیتي ارګانونو سره به څه پلانونه جوړ کړي خبرې مو سره کړي کنه تر څو وتوانېږئ د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو امنیت ونیسئ او خلکو ته غندې نیچې دی اغل رسی.
زه فکر کوم موږ د پوهنې وزارت رهبری هغه کده افراد شاګردان دي او که عام وګړي دي موږ هم دومره پیغمبران یو لکه موږ شاګردان چې وي. تر اوسه پرې دا خبر د شاګرد په حق کې تایید شوی نه ده. نو هم دا چې دا عمل د هر څه لپاره تر سره شوی ده تر اوسه خو صراحتا داسې نه دی ویل شوی چې دوی ښوونځي خپل په دې تور وژل شوي دي. هره بده پېښه هر وحشي عمل هغه ویره اچوي ترس اچوي خلکو کې. موږ یو ځانګړي حالاتو کې واقع یو په دین ولایتونو. هغه حالات طبیعي دي چې قابل درک دي قابل فهم دي. د اراده خاوندان تخته اولاد دي نه د معرف وزارت ولسته چې همدا حالات خوندي تخته اولاد لګوي دوی تخته تصمیم ولر چې پات د دوی آینده او د دوی د رفاه او سوکالۍ لپاره یو مناسبه غوره او دینی لار غوره کړي. د تعلیم حق اخیستل دا په حقیقت کې دغه خدایی حق اخیستنه ده چه خدای پاک یو بنی بشر تا ورکره ده افغانانو تا ورکره ده 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 حق بخاطر بنده که توک جنایت کوی او آغا وجنی ده فکر کنم ده تاریخ ده بشریت که بی مثال ده یعنی ترده بغاق دخمن بلچوکوی چی آغا پا ده خاطر وجنی چی تو تعلیم کوی تا به صرف هم ظالم او جبار انسانی چی آغا یو معصوم یو معصوم انسان وجنی
د پوهنې وزارت د نشرات رئیس او وین محمد آصف ننګو چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د یولس زده کوونکو د وژل کېدو په اړه زموږ د خبریال پوښتنې ځوابولې. د افغان ولسمشر د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ ختیځو ولایتونو ته ورغلی هیات د نورستان پر والي او امنیه قمندان د درغلیو اختلاس او له قانون څخه د ناوړه استفادې تورونه لګولي. وفا وی د نورستان په ځینو ولسوالیو کې دوه دوه ولسوالان فعالیت لري. دا چې څنګه د داود وفا پر پورت کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر لخوا د شکایتونو د اوریدنې د دفتر مشر اسدالله وفا د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د نورستان والي سهرنوالۍ ته معرفي کړ.
نورستان شورا او تقریبا دېرش څلوېښت کس سپینږیرې ماته راغلي او د نورستان د والي او قمندانې څخه سخت شکایت کوي. دوی ویلې چې شپږ میاشت کېږي چې نه والي او نه قمندان ولایت ته راغلي. دوی وویل چې دوی شپږ ولسوالان چې د جمهوري ریاست خوا څخه مقرر شوي وو مکوبه کړي دي په یوازې نور غیر کنی فعالو هر ولسوالۍ کې اوس دوه ولسوالان دي. یو هغه ولسوالۍ چې مکمل مرکز مکرر کړی په فرمان باندې. بل هغه ولسوال دی چې والي صاحب د خپل ځان چې البته ډېر صلاحیت هم والي صاحب نه لري هغه مکرر کوي. نو په دې معنا چې دوه ولسوالان سو زرو ګونی غنم چې زموږ د نورستان لپاره منظور شوي وي د هغه موږ ته نه دي راغلي. موږ د موضوع په اخبار کې هم نشر کړل او څارنوالۍ ته هم نشته کړي د موضوع تحقیق کوي. مجرم د واقعیت په صورت کې مجرم د قانون منګول ته وسو.
د دغه راز د ختیځو سیمو مربوط یو بل والي هم چې نوم یې وانخیست او اوس له دندې لرې شوی وښوده چې په کابل کې تر تحقیق لاندې دی. نورستان والی جمال الدین بدر وویل د هر ډول قانوني حساب کتاب ته ماده ده. اسدالله وفا وویل د نورستان په امنیه قمندان هم ورته تورونه دي چې د هغو هم باید سهرنوالۍ سپیناوی وکړي.
بل لوري ته د افغانستان د ترانسپورت وزارت د تخنیکي څانګې چارواکو د پامیر شرکت د الوتکې د نسکورېدو د واقعې د څېړلو لپاره پرون خپله لومړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې فیصله وسوه چې د دې الوتکې تور صندوق د څېړنې لپاره بهر ته استول کېږي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زدکی غیاسي د ترانسپورت وزارت د پرونۍ غونډې په هکله د دې وزارت له مرستیال راز محمد علمي سره مرکه کړې.
خغلی عالمی د سویل کیږي چې دغه د پامیر د راغورځېدل الوتکې په اړه باندې اړوند ادارو یو غونډه کړې ده او د تور باکس په اړه باندې ویل کیږي دغه په اړه باندې پلټنه کوي. دغه پلټنه شوې ده چې د تیارې د سقوط علت څه و.
یعنی د جمعې په ورځ باندې دغه دوه نواتیک ریکارډرونه یا بلک باکس دغه موږ ترلاسه کړل او نن موږ ابتدایي جلسه په دې حصه کې ونیول چې د موضوعات فنی تخنیکي دي. دا ترافیک د فضایي لپاره او د هوا لپاره رئیس عملیات هم وظیفه ورکړه هغه په دې حصه کې بررسي وکړي. همدارنګه د عملیاتو په داخل کې آپریشن په خپله د پیلوټ وضع د ده د لایسنس په ثبات باندې او همچنان د ده د دوه اویا ساعته د ده تاریخچه د دغه خپله پیلوټ او بعضې نور شیان به هم انجینر معروف یو انسپکټر ته ورکړل چې دغه معلومات ترلاسه کاندي او د حفظ مراقبت یا د مینټیننس په برخه کې د درې دغه وظیفه هم رئیس مسئولیت پرواز ته ورکړه او د ټپلیکارترو دپاره چې هغه یو هېواد ته مونږ ولیدو چې هغه هلته ریډاوت شي یعنې هغه ته غوږ ونیول شي. مونږ هغه څه وسایل وسایط په دې مملکت کې نه لرو چې مونږ دا کار وکړو. همیشه دا نورو هېوادو ته استول شوي دي چې ما په خپله په دې جلسه کې رئیس مسئولیت پرواز ته هدایت ورکړه تر څو دغه د سفر زمینه او دغه د ټپلیکارترو دپاره زمینه مونږ ته د وزارت خارجې له لارې سفارت ته نوشته کړي مکتوب چې دا زمینه د مونږ لپاره مساعده شي.
کومې واته به واستوه چې یو څومره وخت کې به دغه څېړنه بشپړه شي؟
نو دا خو وخت کار لري. یعنی مونږ دغه کارونه شروع کړي دي او په زمین کې پرون په ځکه عملیاتو څن په هغه ساحه کې جناب بطل صاحب سرپرست وزارت ترانسپورت هوانوردی هم په هغه ساحه کې چالی کفتر و دغه اجساط و دغه شیان را انتقالوله. نو مونږ پرون هم دغه کارونه د وزارت محترم دفاع له منصوبینو سره او د وزارت داخلې د ریاست عمومي امنیت د دوی سره مونږ هلته په مشترکه توګه تر هغه وخته پورې چې هوا ښه وه مونږ په دغه عملیات جریان درلوده. بیا قمندان د عمومي د هغه محل
ښاغلی عالمی تاس په پام کې نیول دي چې دغه به ګاونډي هیوادونو ته د چک لپاره واستوي کنه نور اروپایي هیوادونو ته داسې په دغه باندې کلک توضیحات راکړي.
اوس هغه ممالک چې خصوصا دغه تیارې جوړه کړې ده او هغه رقم وسایل او وسایل کریم موږ هلته لیږو چې موږ حیات مو سره دي او هلته به تغوږ نیسي.
د کوم ځای وه؟
چې دغه تیارې جوړه کړې ده هغه دغه وسایل او وسایل لري هلته.
د کوم ځای وه دا تیارې؟
تیارې د سخت روسیې ده.
د الوتکې د راغورځېدو وروسته خلک ډېر اندېښمن شوي دي او وایي چې زیاتره دغه الوتکې چې خصوصي سکتور اخلي په پیسو باندې رانیسي هغوی په معیارونو باندې برابر نه دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تیارې چې اخیستل شوي دي دا په معیارونو باندې برابر دي کنه؟
هر تیارې چې اخیستل کیږي هغه تیارې د موږ د مسؤلیت پرواز د انسپکټرانو لخوا نه هغه تیارې چې کیږي چې ټول هغه معیارونه چې ضروري دي هغه باید د تیارې باید فعال وي.
یعنی تاسو مطمئن خلکو ته ډاډ ورکوئ چې دغه الوتکې چې اخیستل شوي دي دا په معیارونو باندې برابر دي، یعنی روغې تیارې دي؟
نظر په دې فکر کې چې موږ د الوتکې په معیارو د بینالمللي باندې وساتو او موږ هغه شیان چې ضروري دي لازمي دي همیشه د مسؤلیت پرواز لخوا نه د دوی د انسپکټرانو لخوا نه بررسي کیږي او مقام د وزارت ته گزارش ورکړي.
د یو الوتکې چې کله پرواز کوي د چا لخوا نه چکیږي او څونه وخت کې چکیږي کوم مسایل د هغو په پام کې نیول کیږي په چک کې؟
هر تیارې چې خارج ته پرواز کوي هغه د کمپنۍ د ګلوبل یو کمپنۍ ده چې د تیارې په میدان هوایي کې او دغه خلک او کارګو هر شي چې تیارې ته ځي دغه لخوا نه د تیارې چکیږي. ولې د داخلي پروازونو چک د پولیسو په غاړه باندې ده؟ د سرحدي پولیسو چې په هر میدان کې موږ د پولیسو موظفین لرو دغه چکونه چې مسافر چکیږي دا د پولیسو لخوا نه دي، یعنی د وزارت محترم داخلي د منصوبینو لخوا نه چکیږي.
د ترانسپورت وزارت مرستيال راز محمد عالمی د زکی غیاسی پښتني جواب ولې ل زکی غیاسی څخه باور چې په کابل کې د معاصر ادبیات شپږم جشن پیل شوی چې موضوع د ماشوم ادبیات ته ځانګړی شوی ده. د نموړي رپورت پر همدې مسله ده.
په لاسګونه لیکوالان او شاعران چې د معاصر ادب په ځانګړي توګه د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي د شنبې په ورځ په کابل کې د اوسنۍ ادبیاتو په شپږم جشن کې سره راټول شوي. د معاصر ادبیاتو شپږم جشن به د درې ورځو لپاره دوام وکړي او د هغې د بحث اساسي موضوع په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته ځانګړي شوي. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو روان حالت له لویو ستونزو سره مخ وبله او ویل چې په دې برخه کې باید ګړندۍ هڅې وشي. د لیکوالانو په وینا په افغانستان کې د زده کړې ټیټ کیفیت د لامل کېږي چې افغان ماشومان له نیمګړي تعلیم سره لوی شي. په کابل کې د ګویتا انسټیټیوټ د کلتوري چارو مشر ابراهیم هوتک وویل چې په دې غونډه کې به د ماشوم د ادبیاتو پر وړاندې د پرتو ستونزو او د پراختیا په اړه بحثونه وشي.
ماشومان زموږ سر شخصي سرمایه نه ده، دا زموږ ملي شتمني ده. موږ د دغه شتمني سره باید ملي او مسؤلانه برخورد وکړو او که غواړو او دا زه پیږم چې ټولې غواړو یو ښه او روښانه راتلونکی ولرو نو باید چې خپل ماشومان روښانه ورو دغه راتلونکي درې ورځې چې په ګډه سره لرو چې حداقل په یو کال کې په ملي توګه په ګډه توګه او په مسؤلانه توګه د دې حیاتي موضوع په هکله سره راټول شو، بحث وکړو او د حل لارې وسنجو.
د اوسنۍ ادبیاتو په شپږم جشن کې د افغان ولسمشر پیغام هم ولوسته شو او پکې ویل شوي وو چې د ماشوم د ادبیاتو دغه غونډه باید په ولایتونو کې جوړه شوې وای تر څو د لرې پرتو ولایتونو ماشومان هم ترې برخمن شوي وای. خو چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له امله د دې غونډې په جوړولو نه دي بریالي شوي. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړي کولو او د ذهنونو د روښانه کولو لپاره باید په رسنیو کې ښه پروګرامونه جوړ شي تر څو د ماشوم د ادب غوړېدو ته لار هواره کړي. د دغه وزارت د خپرونو مرستیال دین محمد مبارز راشدي په دې اړه د خپلو هڅو یادونه هم وکړه.
توجه بهتر و بیشتر به ادبیات کودک
د ماشومان ادبیاتو ته باید ډیره پاملرنه وشي او د ماشومان لپاره د رسنیو کې پروګرامونه جوړ شي او د اطلاعات او کلتور وزارت هم هڅه کوي تر څو د ماشومان لپاره موبایل خدمت کړی وي او دا به د افغانستان راتلونکي ته یو اساسي خدمت.
که څه هم افغان چارواکي دا کوي چې دوی د ماشومانو د حالت ښه والی لپاره لا هیڅ ډول همکاري دریغ نه دی کړی، خو خلک وایي د ماشومانو په برخه کې بوختو ادارو او افغان دولت هیڅ کار نه دی کړی. د رپورټونو له مخې اوس مهال د افغان ماشومانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. بې وزلي له وخت څخه مخکې ودول وهل ټکول او داسې نور تاوتریخوالي هغه اساسي عوامل دي چې د ماشومانو په روح او رواني ژورې بدې اغېزې کړي دي. د نویو معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په کابل ښار کې 6000 ماشومان کار کوي چې دغه شمېر ماشومان له ډول ډول ناوړه فزیکي او جنسي عملونو سره مخ دي چې کله ناکله دغه ماشومان د قاچاق په دام کې هم نښلي.
په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د نارینه او پر جنسي ستونزو خبرې کیږي. په افغانستان غوندې هیواد کې چې کله تر واده څه وخت وروسته د چا اولاد ونیسي، دوی فکر کوي ستونزه په نجلۍ کې ده او د بل واده لپاره تیاری نیسي. په دې پروګرام کې پر همدې مسله خبرې کیږي چې د دې ستونزې تشخیص او درملنه څنګه کیدای سي. مصطفی صدیقي به تاسو ته په دې اړه معلومات درکوي. خو اوس 2:30 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز به له فریدي هوډ سیفي څخه واوري.
راپورونه وایي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د امنی قومندان او د اندړو په ولسوالۍ کې څو تنه زده کوونکي او ښوونکي وژل شوي دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې دوی وکسان نړیوالو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وژلي دي. په زابل ولایت کې د مین په چاودنې کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او په فاریاب ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې یو مهم قاچاق کوونکی او نږدې 1.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د هغې نسکورې شوې مسافر وړونکې الوتکې په اړه نن هم پلټنې روانې دي چې د شنبې په ورځ له دوبۍ څخه د هند منګلور ته رسیدلې وه او هلته یې اور واخیست. ایرانی مقامات وایي تهران او ګرجستان خپلو وګړو ته د یوه بل هیواد د ویزې د ورکولو پر سر موافقې ته رسیدلې دي، یعنی اتباع به یې بې له ویزې د یو بل هیواد ته ننوتی شي. له آذربایجان څخه په جلا شوې سیمې ناګورنو قرباخ کې نن پارلماني انتخابات روان دي. او د تایلند په پایتخت بنکاک کې وروسته له یوې اونۍ نارامیو چې د ښار مرکز ته سخت زیان ورساو ژوند بیرته عادي شوی.
په پاتې شیبو کې مصطفی صدیقي در سره د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوین. حالا ساعت 2:32 به وقت افغانستان است. باز یک شنبه است و همونطور که شنیدین من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم. دکتر کریمه مایار متخصص امراض نسایی ولادی از وزارت صحت عامه افغانستان و دکتر عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان مهمان این برنامه هستند. هفته گذشته شاید به یاد داشته باشین که در مورد روش‌های صحبت کردیم که چگونه خانم‌ها میتونن از امراض نسایی و همچنان سرطان‌های سینه و رحم خودشان به نحو جلوگیری بکنن، یعنی با مراقبت درست از اندام‌هایشان و مراجعه به موقع نزد دکتر معالج. امروز در کل در مورد مشکلات جنسی مردها اندک صحبت میکنیم، مشکلی که گاه سبب بروز جنجال های خانوادگی و اجتماعی هم میشه. میدانین که تصور موجود است که وقت زوج صاحب فرزند نمیشه، شوهر فوراً قضاوت میکنه که مشکل در همسرش است، شاید همسرش را نزد تا دکتر هم ببره و شاید هم نه. ولی فکر عمومی همی است که در این موارد مشکل همیشه با زن هاست نه با مردها. حالا دکتران متخصص هم از لحاظ طبی هم از لحاظ روانی این مسئله را به زبان ساده به شما توضیح خواهند کرد. مجتبده شمیرو تلفون مکره 4202-1-2-0-1-4202-1-2-0-1-2-0-2-0-1 و به این شماره ها هم میتونین که به ما تلفن بکنین 0700-1-4-5-0-0-8 و 0799-2-0-3-5-4-0. خب دکتران متخصص باز هم خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی در کابل. اول دکتر کریمه مایار، برنامه را با همی سوال آغاز میکنیم که وقت یک زوج جوان صاحب فرزند نمیشه، مشکل آیا تنها با زن هاست یا مردها هم از نظر طب میتونن مشکل جسمی و جنسی داشته باشن؟
جان سپاس. ما هم سلام های خود را به هموطنان عزیز خود از طریق تریبون رادیو آزادی تقدیم میکنم و در قسمت جواب به سوال شما باید بگویم که تنها مشکلات انفرتیلیتی یا اقامت یا نازایی یا اولاد دار نشدن مربوط به زن نمی باشم، مربوط به مرد و زن می باشم. بدبختانه بگویم که در کشور ما، قسمی که شما قبلا هم اشاره کردین، مردها فکر میکنن که تمام علت نازایی مربوط به زن است، ولی مربوط به مرد هم از بد وضعی که تولد میشه، یک تعداد امراض و یا بعضی حالات هست که باعث از این میشه که در وقت جوانی خود، در وقت رسایی خود یا وقتی که با حالت بلوغ میرسه، این حالت یا قدرت به حساب اولاد زاییدن یا اولاد به دنیا آوردن ندارن.
پس توصیه شما برای مردها در کل چه هست که کدام نکات را در نظر بگیرن تا این که همونطور که پیشتر هم اشاره کرده ایم از بروز یک مشکل خانوادگی و مشکل اجتماعی به نحوه از آنها جلوگیری شوه؟
جهان سپاس، من میخوایم به جواب سوال شما چنین بپردازم که یک تعداد اسبابی هستند که در مردها باعث یعنی انفرتیلیتی یا می اقامت یا نازایی میشه. او قسمی است که اگر یک زوجین جوان و سالم بعد از یک سال مجامعت های جنسی منظم نتونستن که صاحب اولاد شود، ایره ما میگیم که نازا هستند و یا عقیم هستند. و اسبابی را که در اینجا ما از او ذکر به عمل میارم، یک تعداد اسبابی هستند که به شکل ذاتی یا ارثی در نزد از مرد به وجود آمده می باشه از شروع تولدش، یک تعداد هستند که در خود ترکیب اسپرمش یا امو مایع منوی که در نزد مرد موجود می باشه در او نواقص موجود می باشه، و یا از نگاه عادات فرزند سگرت کشیدن، چلم و یا چرس، یک تعداد
مشروبات الکلی مثلا
هستن یا ایت مشروبات الکلی هستن که سبب نازایی هم شده میتونه و تاثیر بسیار خراب داره. و از نگاه ژنتیک میگیم که فرزند مردها به صورت نرمال دارای دو نوع جین می باشه یا کروموزوم می باشه که اکس و وای فعال می باشه، ولی در بعضی مردها اینمی هر دوش اکس میشه. یکی از اسباب دیگیش است. و دومی که انتانات، یک تعداد انتانات امراض مقاربتی جنسی اگر از شروع تداوی نشه باعث نازایی در بین مردها یا برادران ما میشه که امراضش هم میشه گونوریا یا سوزاک میگیم، کلامیدیا و HIV ایدز، و همچنان یک تعداد امراض دیگه فرزن دیابت و یا فشار بسیار بلند هم باعث نازایی میشه.
تشکر. یعنی در کل دکتر مایار شما توصیه‌تان برای مردهایی است که وقتی صاحب فرزند نمیشن دیگه به این معنا نیست که مشکل تنها با همسرانشان است، بلکه اینا هم میتونن از لحاظ طبی گاه گاه با مشکلات مثلا مواجه شون که باید برن به دکتر مراجعه بکنن تا ای که از بروز مشکلات اجتماعی در آینده جلوگیری شود. تشکر. بحث خود ادامه میتیم. یک شنونده داریم همین لحظه بر ما زنگ زده، بشنویم که اجمل از جلال آباد هم کار تکنیکی اشاره میکنه که زنگ زده. السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، رو جوری در آزادی رادیو ده؟
بله، رادیو آزادی است. مهربانی وکی، لطفا پشت نی وکی.
مهربانی رو راز خپل سلامونه در آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو د سلامو ملمنتا.
و علیکم السلام.
سلامونه دا و چې یو وخت د څه وخت ستدار شي کنه هغه لپاره بیا څه کوو چې د تاسو سره ماشوم غایې نشي او یا هغه په طریقې سره هغه ودی شي.
ښه، بل سوال خو نه لري؟
نه بس
اندر سوال میره بانی دیر خودت بشنو از طریق رادیو. دکتر مایار،
بله اجمل برو را دما سلامونه هم و منی تاس پختنه وکلا چه کلا یو مرمنه چه عامله دارشی کم کارونه باید وشی چه دغه خپل اولاد نقصان نکی سیده؟
بله کاملا در خیستم
پختنه پا زواب که بازه ووایه ما کلا چه مرمنه حامله دارشی پا دقیقه دول باینده چلور زلی بایده کلینیک تا یا دکتر تا یا قبلی تا په نږدې کور ته موقعیت لري هغه ته باید وی سي غلطه معاینه شي د یو خبره او بل خبره ده چې کچیر ضرورت وي زر تر زر یعنی زیاتر د څلور د فونې کول شي هغه ډاکټر ته یو سي او ویزټونه ولري په اول قدمه کې هر تکلیف چې وي هر مشکل چې وي په دوا سره هغه ډیر زر رفقیدلی شي ولی بدبختانه که چیرې هغه پیشرفت وکړي زموږ ملک دونه وسایل نشته دي چې د هغې نه مخنیوی وشي نو بیا دا مشکل حتما واقع کیږي یعنی نقصان کیږي او بله خبره دا ده چې میرمنه کله چې عملهداره شي دا خو موږ ته جوته ده کنه چې د هغې په وجود کې یو بل وجود یعنی وده مومي او پرورش مومي او هغه لویي تر نهو میاشتو پورې په نس کې ګرځي نو د هغې په خاطر باندې دا غذایي موادو ته نسبت به یو نارمل ښځې ته چې هغه عملهدار نه وي هغې ته زیات ضرورت لري هدې په خاطر باندې چې د هغې د وجود نه یو بل کس یا یو بل تن جوړیږي نو مغر غذایي مواد دا ضرورت لري او باید د داسې موادو نه چې هغې دپاره یعنی د قوت دپاره یې او د جوړښت دپاره یې ډېر ضروري دي لکه کلسیم داره مواد چې په شیدو کې وي په هګیو کې وي یا مثلا حبوبات لکه جوار او فرزن لوبیا او ناسکو او میو دغه شان وی او مثلا وروجی وی نو ناخود وی لوبیا دغه شان د ډیر خوري او خوراک دی یعنی په ورځ کې په حساب باندې خوري هر کله چې دا وګیږي د کده شي د ورځې 15 واره څلور واره ډوډۍ واخلي وی خوري لګه لګه دی اخلي مګم په ډیر دفعاتو باندې دی اخلي او د څنګ سره دی سبزیجات یعنی سابه او خام ترکاری یعنی خام سابه کنه کوم چې خول کیږي هغه باید وخوري او بل خبره دا ده چې همیشه که دا اوبچ کی کنه باید پخی اوبچ کی او کده سی وی چې هغه وی د کلورین نه باید ګټه واخلي او د سوبچ خامی وی هغه باید ونخلي د خطر باندې چې په عملداري کې کچيري دا امیب شي یا د میدی د کلمو کوم تکلیف ورته پیدا شي د غی تداوی ډیره مشکل ده او د ضرر زیات رسي
تشکر
بله میوه د نه هم د میوه د میوجاتو نه زیات استفاده وکړي هر نوع میوه په ملدارۍ کې ډیره زیات فایده لري
نه تشکر ډاکټر کریمه مایار محمد نسیم بر ما زنگ زده و دیرست که منتظر هم هست روی خط سلام علیکم
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی وکړئ شرق لاس لطفا پوښتنه وکړئ
بله زما پښتنه ما د نسیم صاحب نه دا وره زما یو کال کېږي چې واده مې کړی ده او دغه تقریبا د یوویشتو کلو به یم نو ما دا د کوروانا سره کوروالي کول یا د جماعت کردل نه بخښنه ډېره غواړم د ډېر کم شوی دی د کوم وخت چې ما واده کړی دی بخښنه غواړم د هغه وخت راهیسې دا دغه ډېر کم شوی دی د کوروالي کول یا دا نزدېکت کول دا ډیر کم سوې دي نو د دې علت او علاج څه ده ډیر بخښنه
غواړم محمد نسیم تلین کې پاتې شه کېدای شي چې ډاکټران ستانه پوښتنه ولري ډاکټر مایار شما سوال دارین؟
بله زه د ورونه پوښتنه کوم نسیم وروره ستړي مشي زه هم یو سوال کوم د تاسو نه چې آیا تاسو حکومت ناروغي د اوس وختو کې نه درلودله؟
یا دې کوم ناروغي نه ولا یم
عادت لري
نه ده نه ستاسو ما
عادت لري
مده
یعنی عادت یعنی کوم چې سره عادت لري نسوار سره سګریټو سره یا نور چې لملم چې سره عادت لري
بل سګریټ سره عادت لرم
صحیح شو
دیر مننه محمد نسیم خان از طریق رادیو لطفا بشنو دکتر مایار جواب میگه دکتر مایار بفرمایید
نسیم وروره ما خو مخکې همیشه را وکړله که چیرې یو نارینه او ښځه یعنی دواړه زوجین پس یوه کال واده نه دوی صاحب د اولاد نشي او یا مثلا د دوی په مجامعت جنسي کې یعنی نږدېوالي کې څه مشکل پیدا شي هرو مرو ضروري دی هغه یو سپیشل هغه متخصص دی ولادي نسایي ته باید مراجعه وکړي د دې په خاطر باندې بله خبر دا ده ته ډېر ځوان یعنی یو شکلانې ماشاءالله خو د تا تکلیف دونه پیشرفتنی وی ولی احتیاط یا د سیګریټ سکول او چلم سکول دغه په خپل هم بد تاثیر لري په جامعات کې او همچنان په اولاد راوړلو کې. نو د ما توصیه تاسو ته ده چې په هر ولایت کې یاستي کوشش وکړئ چې دی و متخصص ته ولادینی صحیح سره مشوره وکړي، هغه د ماینه کړي چې څه لارښوونه درته کوي، ان شاء الله چې د مشکل بده نور زیات پاتې نشي.
تشکر از شما. خوب همونطور که گفتیم امروز در کل در مورد مشکلات جنسی مردها صحبت میکنیم. دکتر عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و دکتر کریمه مایار متخصص امراض نسایی ولادی از وزارت صحت عامه افغانستان مهمان ما هستن. شما هم میتونید بر ما زنگ بزنین. خب برای ازی که وقت بتیم به دکتر عزیزالدین همت که تا حالا خاموش بودن، دکتر صاحب همت بازم خوش آمدین. خب تا حالا شنیدین شما که میخوایم بپرسم که از لحاظ روانی وقت مشکل با مرد باشه اما زن در خانواده مقصر دانسته شود، چه اثرات روانی را میگذاره روی روان یک زن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون کی خدای پنامه. خپل دغه واده یا محبت یا مینه خپل یو روانی موضوع ده. خپل د جهان ډیر لوی روانشناس زیګموند فروید چې د اتریش څخه و، هغه وای چې خپل مینه او محبت د اولین ځل د پاره د مور د غېږې د تیدی رودولو نه شروع کیږي چې د تلې بدو هم ویل کیږي. لیکن نن سبا مونږ او تاسې ګورو چې خپل په کورنیو کې مینه او محبت د خاوند سره یا د میرمن سره یو اندازه کم شوی دی. اساسي علت یې دا دی چې مخکې هم د غرور دا سوال یې وکړ، نن سبا د رواني امراضو کچه یا اندازه یا ګراف ډیر لوړ تللی دی، خصوصا په افغانستان کې ډپریشن یا ژور خفګان ډیر زیات دا ګراف یې لوړ تللی دی. چې خپله ښځینه نسبت نارینه او تو دو چند دی که په یو ناحیه کې شل نفره نارینه په ډپریشن جوور خفغان باندې اخته وي، سلويخ خزینی دا مخ کې ورور چې دا ویلې چې زما جنسي غریزه چې واده مې کړی لګه کم شوې ده. زه فکر کوم چې دا ورور زمنګ په جوور خفغان یا په ډپریشن اخته دي. د ډپریشن اراضه ولایم دادي چې حافظه کمیږي، جنسي غریزه کمیږي، بی خوبی مېسترازي او خپل بے علاقه کیږي، سړې دلتنګي ورته پیدا کیږي. لیکن نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې خپل دا د زناشوی یا د خپل د خزه او د میړه ترمنځ دا مینه او محبت یو رواني دغه دی، لیکن نسبت په خواته دا ډیر زیات کم شوی دی. نو دلته هغه نرینه چې خپل دای مشکل لري
او د ډاکټر احمد با معذرت که من حرف شما رو قطع میکنم، شاید امی لحظه محمد نسیم که بیشتر بر ما زنگ زده بود و شکایت داشت که شما اشاره کردین برش، رادیو رو امی لحظه بشنوه. چی از توصیه شما مشخصا برای محمد نسیم؟
فقط اگه با کدی په دغه جوور خفغان باندې ولی ما سوالونه و نکړه که په جوور خفغان باندې اخته ای ولی په شدید جوور خفغان کې جنسی غریزه ضعیفه کیږي او حتی که ډیر شدید جی بیخی د منځ دی ولی سړی بے علاقه کیږي. نو چې بے علاقه نو هیڅ وخت کې د مخالف جنس سره سړی مینه او محبت نشي کولی. نو دغه یو نږدې کلینیک یا شفاخانه ته چاغل ته رواني ډاکټري روانشناس فکر نه کوم په هغه ولایت کې، نو دغه رواني ډاکټر ته دی مراجعه کی او خپل دغه ټول خصوصیتونه ورته تشریح کی او هغه ورته تقریبا شدید ډپریشن ولري د شپک بهشتو لپاره دوا ورته ورکي، ان شاء الله جوړ تیار بشي.
تشکر. خب بس خدا ادامه میدیم، شنونده ها هم زیاد منتظر هستن و زنگ میزنن برای ما. امی لحظه هم فکر میکنم که شنونده داریم. بله بفرمایید. هلو
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من عبدالعزیز هستم از پاکستان صحبت میگم. صدیقی صاحب شما و شنونده های شما با سلام تقدیم میکنم.
بسیار خوش آمدی عزیز جان، صفا آوردی خانه آباد. لطفا سوال بکو.
سوال با پښتو بکنم زیر دکتر صاحب. من دا پښتون هستم.
بفرما.
د حمله داری په وخت کې د درون کارونو یا د غرانه د مزر راوړل یا د لرګو راوړل یا د سنور درون کارونه د خزینه لپاره څه تاوان لري؟ یو پښتنه مې داده او دویم پښتنه داده چې د واده کولو نه مخکې هلک کوم کارونه په نظر کې ونیسي او جنۍ کوم کارونه په نظر کې ونیسي، کوم معاینات په نظر کې ونیسي چې راتلونکی ژوند د دوی بختور یا ښه وي.
واه واه چو خوب سوالای جانانه کردی عزیز جان، زنده و سلامت باشی. اگر دیگه سوال نداری لطفاً بشنو از طریق رادیو. تشکر از خودت هم، روز خوش برات میخوایم. خب دکتر مایار، شما سوالات را شنیدین، لطفاً یک توصیه کوتاه.
بله، دو برور پختن جواب که زباید ویم عبدالعزیز خان چه پاکستان زنگ و حلیده دروند کار پا عمله درهی پا وقت که مخمخ که هم وویل چه میرمن زیفه کیگی در دران کار اغنه لری واسه نلری باید دروند کار بنکری، او که دروند کار بکی باید سیدی که چه اولاد نقصان شی یا زیی شی، و یعنی دو رازی هر چونه کار چه که باید سپکار بکی، او دو رازی باید یو ست الا دو ست باید ویده شیده، بیخی مکملا باید ویده شی، یعنی خوب بکی. او راغلو لو پدی بانده چه کومه جنی او الک پیش دیدنه چه فرزن واده و که او ده جن کتوب یا ده واری کتوب دوره که باید کم شان پا نظر که ونیسی چه دا یعنی پا آخر که ده اقیم پاتی نشی یا مثلا اولاد راوری طول حقا شایان حقا مریضیگانه چه پا ماشوم توب که ورپیخی که لکه ده دادغون بوره لکه ده تنفسی دستگاه و مریضی یا ریزشونه یا مثلا سینه بغل، او همچنان کوم عملیاتونه چی کیگی عبدغشانه که باید دیر دقیق ووسی لایق دکتر تا باید مراجعه وکی چی اغه تا مغه مرض مطابق دوا ورته ورکی، او بل داده چی هر اغه جنسی مریضی چی مخکی په جنکتوب کې یا جلی لري یا حالکی لري لکه سوزا کندی یا مثلا د لمنې د خانه خارښت ولري یا افرازات ولري، او دغشان نو دغه هم باید زر په زر دکتر سره مشوره وکي او دوا ورته واخلي. هلکان فرضاً په نارمال توګه باندې دغه یعنی د شیطان تیر وطن نه چورته وایي، مثلا د بیگانه دي ته پیخیږي که ډیر زیات ورته پیخ شي نو د همرزي حالت یې بدیات کې اتمن باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا آینده کې ډیر نقص ورته کوي، او بغیر دغه نه دروند کار هلک لپاره هم خنه دی، یعنی به ځای خیز وهل او دروند کار کړل د دې په خاطر باندې چې چورکیږي کله چې چوره شي دا دغه خوشی یاغه کی ضربه واردیږي او هغه پورته زی نسخ خواته نو دا په پاینده کې چې یو تکلیف دی ورسل په نامه باندې د هغه پیدا کی نو دغه خپل یو علت نازایی یا د شنتوب دی جنې همچنان کوم تکلیفونه جنسی تکلیفونه چورته پیدا کیږي باید زرته زره تداوی وکړي، او کوم شای ضربه چې په نس کې لګي یا بل شي کې لګي هغه باید پټه پاتې نشي او د ډاکټر سره باید مشوره وکړي.
تشکر دکتر مایار، صحبت خود ادامه میتیم. امیل از اک شنونده بر ما زنگ زده از هلمند، سلام علیکم، مهربانی وکی.
علیکم السلام دکتر صاحب سریفتی صاحب تاتا و خشی مخترم و مرمونو دکتر صاحبان تبری بسیمنده سختن یکی هیلی سلامون علیکم.
باوری صاحب شرخ لست، مهربانی وکی، پشتن وکی لطفاً.
مثلا لرم اول سال مداری چه مشکل چه و زنانه دخلا وس دیر وقتا ده شو بردی دیر زیاده خصوصا در حمل پا وقت چه در سوال لرم او در سوال مداری چه تخبر خوب دیر زیاد لرم تا تنات بندی هم خوب بردی او خوب خدا چه شیری چه سری بیدیسی و دیر مساعد می ده سر در الحمل داری بیا چه کل راک شیر بیانی درد ده هغه نه هم زیات دی او دماغ مې ده هم خراب دی، خوب مې ډېر زیات دی بس دغه لاهر که ډاکټر صاحب او د پاره یو شی راوشي.
سلام ده. خب تلاین که پاتش دکتر صاحب سوال دارین از باوری در مورد سوالایش؟ دکتر احمد بفرمایید.
بله ورور جان، تاسو ویلې چې ډېر زیات خوب لرم، ډوډۍ ډېر زیات خوري د د تر څنګه
دوی د زیاته کوم کوم هیڅ کوم دوی زړه نه غواړي چې شروع کوم د سینې د سره مشو دوی چې ما چې هیڅ څه نه راکړي.
او جنسي تمایلات دې ډیر شوي نسبت په خواته؟
نه واده لرم
یا نو کوروالی ته. بله
واده لرم نه ګرځم.
دوم واده ته دی خو زړه نه کیږي؟
نه 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 ګر سره واده لرم نه ګر سره
نه لري.
یعنی نسبت په خواته دغه کوروالی دغه اندازه دې زیاته شوې ده.
ډاکټر صاحب فکر میکنم گفت که عروسی نکرده.
عروسی گفتن که میگه عروسی کدیم وعده دی کرده تاسه.
نه
وعده تا دی زده کی گی.
خب خب به هر حال دکتر همت میپردازیم به سوالات. تشکر دیر من نه باوری از طریق رادیو لطفا بشنو. دکتر صاحب در استودیو هستن، دکتر عزیز همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و دکتر کریمه مایار متخصص امراض نسایی ولایتی حتما برای جواب میگن. خب دکتر مایار لطفا شما اگر شروع بکنین سوال اولش را که حتما گرفتین یادداشت کردین.
بله باوری ورور و ویل چې کومه میرمنه په کور کې لري، یعنی یو بل خزینه په کور کې شته ده چې حمل لري او د حمل په موده کې پخې ډیر درد لري. نو د دې ورور ته باید زده بلای هغه کې پاتې نه شو چې ما پوښتنه ته نه کړی وای چې آیا د دې میرمنې څوم اولاد یا او د دوی کور څه رقم ته موقعیت لري. د دې په خاطر باندې خو په هر صورت باندې زه به عمومي معلومات ورته ورکړم که چیرې د دې خور یعنی حمل لري او د پښو درد لري، دوی د کوشش وکړي چې د لمر څخه د استفاده وکړي، د سهار لمر او یا د مازیګر لمر چې ډېر تیزوالی نه لري د هغې ته د کوشش کړي چې پښې د غوړي کړي او ورته څو دقو د پاره کینی او یعنی لمر ته د ونیسي پښې د دی یوه خبره. او بله خبره دا ده چې دا کیدای شي چې د دې کلسیم د وجود ډېر کم وي او خپله حمل ذخیره د کلسیم کموي د په خاطر چې په هډوکو کې ډېر مصرفېږي او په اولاد هر ماشوم کې د مور زخته زیات کلسیم په حملداري کې مصرفېږي. نو د دوی ته د ما مشوره ده چې دوی د شیدو نه د هګیو نه او د سغوخه چې اډوکې ولري کنه او چې خو خټول شي وي خوړی نه وي د غینه د زیاته استفاده وکي او شودې د وخوري اتمی زری کروتي وخوري او د لمر نه د استفاده وکي او کیدلای شي که امکان لري په غذایو کې مایع غوخه پیدا کی مایع غوخه یا کنسرو شوی په رقم باندې یو د استازه مایع رقم ته چی دغه پیدا کی هم ورته وردی کی د دې مور د پاره ډیر ضرور ده. او په غیر دغه نه نارمل توګه باندې د کاونه د کرمنه د گازرونه او د فرزند شودونه د هګیونه د دې نه استفاده وکي ان شاء الله چې د پښو درد به کم شي.
تشکر دکتر مایار. خب دکتر احمد شما در مورد مشکلات خواب باوری که شکایت داشت از این ناحیه لطفا کوتاه برش یک توصیه بتین.
کوتاه توصیه زما پیشنهاد تاسو ته وروره داده چې ته به ژور خفګان لري چې موږ ورته غیر وصفي به ژور خفګان ورته وایو. نو کچیر ته غلطه په هلمند کې په مرکز کې کوم رواني یا عصبي عقلي و عصبي ډاکټر هغه ته مراجعه وکړه د خپل مشکلات وای ان شاء الله هغه تاسو ته دوا توصیه کوي او ته به ان شاء الله خشه.
خب میشن نداشته باشه افسردگی اما خوابش زیاد باشه یا مشکلات خواب داشته باشه دکتر
احمد؟ د ډیپریشن غیر وسی خواب زیات میشه لیکن د ډیپریشن وسی خواب می پرا دغه ما ای تور حدس می زرم کی به ډیپریشن غیر وسی مبتلا چر خودش گفت که به روسی هم دل نه میشه. د ډیپریشن انسان بی علاقه میشه و دلتنگی پیدا میکنه.
خب در هر حال شما هم گفتین که حدس میزنین که شاید چنین چیزی باشه اما امیدوار هستیم که مسئله افسردگی در میان نباشه. به هر حال باوری میتونه که نزد یک دکتر یا در یک کلینیک بره و اونجا با یک دکتر معالج صحبت بکنه انشالله که خوب خواهد شد. به هر حال رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. امروز در این برنامه صحت در مورد مشکلات جنسی مردها صحبت میکنیم و مشکلی که گاه سبب بروز جنجال های خانوادگی و اجتماعی هم میشه. دکتر کریمه مایار متخصص امراض نسایی ولادی از وزارت صحت عامه افغانستان و دکتر عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان را در برنامه با خود داریم. پیشتر دکتر مایار توصیه بسیار جالب داشت برای جوانان قبل از ازدواج که کدام نکات را مد نظر بگیرن که هم صاحب فرزند شوند و هم خانواده سالم را تشکیل بدن و از مشکلاتی که از عدم آگاهی در این مورد به وجود می آید به نحوه جلوگیری بکنن. دکتر همت شما آگاهی دهی سالم در این خصوص برای جوانان را چگونه ارزیابی میکنین؟ باید از کدام دوره شروع شود؟ دوره مکتب یا پوهنتون؟
نه با خود سن سال ازدواج معین است. دیگه دایی جو است که اینها گفتن که ما چطور پیش از ازدواج باید کدام موضوعات مد نظر بگیریم. چار تیپ انسان هستن: دموی مزاج هستن، بلغمی مزاج، صفرایی و مالی خلیایی. اگر یک بچه دموی مزاج کته، یک دختر مالی خلیایی مزاج اگر ازدواج میکنه، در بین ازیاب در آینده بسیار زیاد موضوعات خشونت پیدا میشه و حتی اگر بسیار شدید شه و طلاق صورت میگیره.
خال چطور بفهمن که یکیش به اصطلاح شما مالی خلیایی مزاج است و دیگهش دموی مزاج؟
دموی مزاج مردما بسیار خندروی هستن، مالی خلیایی بسیار پیشانی ترش، برخورد خوبی ندارن او حتما. و دیگه یا باید از نگاه کفوا، یا نسیال مثلا یک دختر سرمایه داره اگر یک بچه بسیار غریبی را میگیره، حتما در بین ازیاد جار و جنجال پیدا میشه. باید اینها سیال خدا، هم از نگاه وراثت، هم از نگاه مقبولی، هم از نگاه تعلیم و تربیه، و بهترین موقع ازدواجی است که فاکولته را باز یا خلاص کنن. دیگه دا ایجا است که اگر از نگاه تعلیم، از نگاه وراثت، از نگاه مزاج اگر یا هم تیپ باشن، ازدواج از یا بسیار خوبی و تر آینده تا آخر زندگی بین خود خوش می باشن.
تشکر. خوب زنده باشین دکتر همت. حتما در جریان برنامه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و در این مورد هم صحبت میکنیم که همین آگاهی دهی سالم برای جوانان از کدام سن باید شروع شود، از کدام دوره شروع شود، دوره مکتب یا پوهنتون، همونطور که